د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د سرمنشي ځانګړي استاذ یو دی یو نامه دفتر مشر روزا اوتن بای وای په داسال کې چې افغانستان وقته د طالبانو له بیا رسیدو وروسته د نسبی شخړو شاهد دی. خو د دې خبره په دې هیواد کې بشري وضعیت، اقتصادي او د بشري حقوقو وضعیت پام وړ خراب شوی دی. د ملګرو ملتونو د خبری سایت یو ان نیوز د چهارشنبه ورځ د راپور له مخې میرمن اوتن بای وای دغه څرګندونه د افغانستان په اړه د ملګرو ملتونو د امنیت شورا پرونی غونډې ته وکړي. هغې ټینګار وکړ چې د ښځو او نجونو په وړاندې د طالبانو تګلارې بیخي واضح دي او د دوی د همدې سختو تګلارو او محدودیتونو له امله یو نسل له جدي خطر سره مخامخ دی. د دې په ټکو دغه وضعیت کولی شي اوږدمهاله ډېر زیانونه د هیواد ته واړوي. یو این نیوز د نړیوال بانک په حواله وایي چې د طالبانو تر واک لاندې افغانستان کې شپږم ټولګي پورته د نجونو پر زده کړو بندیز په کال کې افغانستان ته شاوخوا $1.4 billion اقتصادي زیان رسوي. د طالبانو د واکمنۍ څه باندې څلور کاله پوره شوي، خو پر ښځو او نجونو د سختو محدودیتونو او د بشري حقونو د ځینو نورو سرغړونو په خاطر حکومت تر اوسه نړیوال مشروعیت نه دی خپل کړی. د افغانستان لپاره د بریتانیا ځانګړی استازی ریچارډ لینزی وایي چې هیواد د افغانستان په ختیځ کې له زلزله ځپلو سره د $3 million چې څه باندې $4 million کېږي اضافي مرسته کوي. ښاغلی لینزی د نوې مرستې دغه اعلان د چهارشنبه په ورځ په خپله ایکس پاڼه کې په یو بیان کې وکړ. د نوموړي په خبره دغه مرستې به چې له ښځو او نجونو سره کېږي پکې روغتیایي خدمات، د پاکو اوبو رسولو، سرپناه او روغتیایي حیاتي بستې شامل دي. د اګوست د یو دیرشمې زلزلې چې شدت یې د ریختر په کچه 6.1 ثبت شوی، د طالب چارواکو په وینا له 2200 زیات کسان مړه کړي او نږدې 4000 نور یې انټپیان کړي. د ملګرو ملتونو د افغانستان په ختیځ په تېرې بیا کونړ کې د زیانمنو شوو وضعیت ډېر خراب بللی او د هغو د لاسنیوي لپاره د $109 million مرستې غوښتنه کړې ده. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د چهارشنبه په ورځ په عراق کې له ایران سره تړلې د ملیشو څلور ډلې د تروریستي ډلو په توګه وپیژندلې. د وزارت په یو بیان کې وویل چې د حرکت النجبا، کتایب سید الهدا، حرکت انصار الله او کتایب امام علی ډلې د متحدو ایالتونو له لوري د تروریستي سازمانونو په فهرست کې شامل شوي دي. په بیان کې د متحدو ایالتونو د بهرنیو چارو وزیر مارکو روبیو له قوله ویل شوي چې وای له ایران سره تړلو دغو ډلو په بغداد کې د امریکا پر سفارت او د امریکایي او ائتلافي ځواکونو پر اډو په بریدونو کې لاس درلود، خو د دې لپاره چې په دې بریدونو کې خپله ښکېلتیا پټه کړي له نورو نیابتي ډلو یا نورو نومونو یې کار اخیستی دی. د امریکا یو پوځي چارواکی وایي چې د اسرائیل جنگي جت الوتکو تیره اونۍ په قطر کې د حماس پر مشرانو په برید کې لسره سمندرګي څخه بلاستیک مزایل توغولي. د سپتمبر په 9 په دغه برید کې چې د قطر په پلازمینه دوحه کې وشو، شپږ تنه ووژل شول چې 15 د سختدریز حماس ډلې غړي وو. دغه برید هغه مهال وشو چې د حماس مشران په دوحه کې په غزه کې د جګړې د بندېدو په هدف د خبرو لپاره راټول شوي وو. د اسوشیټد پرس خبري اژانس راپور له مخې متحدو ایالتونو خپل نږدې متحد قطر ته د دغه برید په اړه خبر ورکړی وو، خو په دوحه کې چارواکو وویل چې دغه خبرداری له برید وروسته ورکړل شوی وو. د اسرائیلي چارواکي چې نه غوښتل نومې واخیستل شي وویل چې شاوخوا لس جنگي جت الوتکو په دغه برید کې برخه اخیستې او شاوخوا لس مزایل توغولې دي. اسرائیل دغه برید د جزئیاتو چې هغه په څه ډول شوی او په کې له کومو وسلو کار اخیستل شوی او رسمي څرګندونې نه دي کړې. او ټاکل شوی چې د افغانستان د کرکټ ملي لوبډله نن د آسیا د کرکټ د اتلولۍ لوبو په ترڅ کې له سریلانکا سره مسابقه وکړي. دا لوبه د افغانستان د ټیم لپاره برخلیک ټاکون کې ده. که یې وګټي نیمه پای لوبې ته وځي او که یې وبایلله له دې جامه وځي. تر دې مخکې افغانستان په دې جام کې خپله دویمه لوبه د بنګله دېش په وړاندې د 3 منډو په توپیر وبایلله. افغانستان په آسیایي جام کې په بي ګروپ کې د بنګله دېش تر څنګ له هانګ کانګ او سریلانکا سره یو ځای شوی دی. پرون د دې جام لوبه د پاکستان او متحده عربي اماراتو ترمنځ وشو چې پاکستان لوبه د 1.3 منډو په توپیر وګټله او نیمه پای لوبې ته لاره پیدا کړه. د دې جام فاینل لوبه به د سپتمبر په 28 ترسره شي.
درسي ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونۍ زخ پرونه
د د پاک او مهربانه خدای په نامه السلام علیکم و رحمت الله و برکاتو. هله لرم ګرانو زده کوونکو چې تاسو ټول به جوړ روغ او صحت مند به اوسئ، د روغتیا جامې مو په تن اوسئ. ګرانو زده کوونکو، زه ستاسو ښوونکی دیانا صالحی یو ځل بیا تاسو ټولو ته د اووم ټولګي کیمیا مضمون اووم لوست ته ښه راغلاست وایم، او هله لرم چې د لوست تر وروستي شیبو پورې مې ملتیا وکړئ. ګرانو زده کوونکو، زموږ او ستاسو نننی ورځ درسی موضوع ده د ساده تعاملاتو شودنه، چې ستاسو د کتاب د 50 صفحې څخه پیل تر 50 صفحې پورې به دوام ولري. البته ګرانو زده کوونکو، موږ او تاسو په تیر لوست کې کیمیاوي تعامل وپیژند، د کیمیاوي تعاملاتو ډولونه و، د تجزیوي تعامل و، البته جمعي تعامل و، تعویزي تعامل ډولونه و چې موږ او تاسو ولوستل. راځو د لوست په دې برخه کې نن ورځ موږ او تاسو د کیمیاوي معادلو توزین او برابرول باندې غږیږو، او بیا وروسته راځو البته ساده تعاملات چې په هغوی باندې به موږ او تاسو وغږیږو چې څه ډول تعاملات د ځینو مرکباتو ترمنځ ترسره کیږي. البته راځو ګرانو زده کوونکو، د کیمیاوي معادلو برابرول یا توزینولو لپاره که چیرې موږ او تاسو د دې لپاره چې خپله د معادلو سم لیکل زده کړو، نو د معادلو د سمو لیکلو لپاره لازمه ده چې خپله د هغوی د برابرولو په طریقه باندې لومړی موږ او تاسو پوه شو، چې البته د کیمیاوي معادلو د برابرولو لپاره موږ او تاسو د کتلې او د اټومونو د پایښت قانون یا هم د مادې د پایښت قانون، د تحفظ قانون موږ او تاسو لوستې ده چې خپله د دې پر بنسټ باندې د کیمیاوي معادلې برابرېږي، چې دا خپله د دې قانون پر بنسټ ټول کیمیاوي تعاملات چې دي د دوی د تعامل کوونکو موادو د عنصرونو د اټومونو تعداد به د حاصل شویو موادو د عنصرونو د اټومونو له تعداد سره به څه شوي برابر وي، چې دغه ډول قانون ته موږ تاسو د کتلې د پایښت یا هم د کتلې او د اټومونو د پایښت قانون وایو، چې تعامل کوونکي مواد او محصول مواد به د هغوی مقدار او تعداد به یو بل سره چې شوي د اټومونو ده یو له بل سره به مساوي وي، چې موږ او تاسو د توزن کولو لپاره که چیرې وګورو د اوبو د جوړېدلو لپاره یو معادله موږ او تاسو په نظر کې نیولې ده چې په دې ډول سره تاسو وګورئ ګرانو زده کوونکو، موږ او تاسو د هایدروجن ګاز لرو، البته د هایدروجن عنصر، د هایدروجن عنصر چې خپل په ګاز حالت کې شتون لري د اکسیجن عنصر سره چې کوي تعامل کوي، د دوی ترمنځ یو کیمیاوي تعامل ترسره کیږي، چې دغه کیمیاوي تعامل د دې باعث کیږي چې د دوی څخه لاسته راغلي مواد چې د اوبو په نوم سره یو مرکب په لاس راکړي، چې هغه لاسته راغلي مواد موږ تاسو محصول مواد، او دې طرف ته چې ویني چې هایدروجن عنصر د اکسیجن عنصر سره تعامل کوي تعامل کوونکي مواد وایي. نو په دې ځای کې موږ تاسو غواړو چې د دې لپاره کیمیاوي تعامل کې دغه کیمیاوي معادله توزین کړو یا برابر کړو یو له بل سره، نو موږ تاسو د کتلې د قانون د پایښت د قانون پر اساس باندې تعامل کوونکي موادو د اټومونو تعداد شمیرو، او بیا په همدې اساس د محصول موادو د تعداد یو له بل سره شمارو، چې ګورو چې کله دوی تعامل کوي د تعامل په وخت کې د هایدروجن د اټومونو تعداد دوه د اکسیجن د اټومونو تعداد مساوي په دوه سره ده، خو کله چې د تعامل وکړ د تعامل څخه وروسته محصول مواد موږ او تاسو وینو ګرانو زده کوونکو چې دلته دوه هایدروجنونه، یعنی د هایدروجن د اټومونو تعداد دوه او د اکسیجن د اټومونو تعداد یو ده، نو په دې ځای کې تاسو وګورئ دا معادله توزین نه ده، دا معادله تکمین نه ده، دا معادله برابر نه ده، ځکه تعامل کوونکي مواد کې موږ د هایدروجن د اټومونو تعداد دوه او د اکسیجن د اټومونو تعداد دوه ده، خو په محصول مواد کې د اکسیجن د اټومونو تعداد کم شوی ده. نو راځو دا معادله تاسو سره په ګډه توزینو. د اول سره ګرانو زده کوونکو، لومړی وګورئ موږ تاسو په ویل چې د هایدروجن د اټومونو تعداد دوه خو د اکسیجن ده هم ده، نو د دې لپاره چې د اکسیجن تعداد هم مساوي سي موږ تاسو راځو په محصول مواد کې لومړی په دې ځای کې د اکسیجن ضریب اخلو، دلته د دوی ضریب ګرځو چې دوه اضافه کوو، دوه عدد لیکو لکه څنګه چې تاسو په دې ځای کې ونی، کله چې موږ تاسو دلته دوه اضافه کړل نو د هایدروجن تعداد هم ورسره زیاتیږي، ځکه دغه عدد هم په هایدروجن عنصر پورې مربوط او هم په اکسیجن عنصر پورې مربوطیږي، نو دوه په دوه کښي البته د هایدروجن په ضریب ضربو چې دوه په دوه مساوي کیږي په څلور سره، نو د هایدروجنونو تعداد دلته زیات سو څلور سو، د اکسیجن ضریب یو ده نو دوه په یو کې مساوي کیږي په دوه سره، د اکسیجن تعداد مساوي په څو سره سو په دوه سره سو، خو په تعامل کې هم د اکسیجن تعداد دوه ده، خو کچیر ځیر سی پلمړی ماده لکشي مور او تاسو ول چې د هایدروجن تعداد دوا د دلته او دوا هم دلته خو کچیر مور او تاسو دلته دوا اضافه کړنو د هایدروجن تعداد زیاتو نو په محصول مواد کې مور او تاسو وینئ چې د هایدروجن د اټومونو تعداد څلور د خو په تعامل کون کې مواد کې دوا د نو د دې لپاره چې دا ماده توزیین سي برابر سي تعداد یې نمور او تاسو دلته هم دوا اضافه کوو چې دغه دوا بیا اخیستل کیږي د هایدروجن په ضریب کې ضربیږي چې دوا ضربې دوه مساوي په څلور سره نمور او تاسو وینو چې په محصول موادو کښې البته هم د هایدروجن د اټومونو تعداد څلور ده او په تعامل کوونکي مواد کې هم وینو چې د هایدروجن د اټومونو تعداد مساوي په څلور سره ده او د اکسیجن تعداد د تعامل کوونکي مواد کې وینو چې مساوي په دوه سره ده او په محصول مواد کښې هم وینو چې تعداد یې مساوي په دوه سره ده نو اوس وایو چې دغه ماده چې شو توزین سوه یا هم برابره سوه چې دې ډول ته مونږ تاسو وایو چې د کیمیاوي تعامل البته معادلې توزینول او برابرول. ازو دلوست په دې برخه کښې البته ګران زده کوونکو مونږ او تاسو د ساده تعاملاتو ښودنه لرو چې ځینې ساده تعاملات دي چې کیدای سي کیمیاوي تعامل د ځینو مرکباتو ترمنځ ترسره سي چې دلته د عناصرو اټومونه کیدای سي چې یو له بل سره تعامل وکړي د هغوی څخه ساده دوه اټومي درې اټومي البته څلور اټومي مرکبات ورڅخه لاسته راوړل سي چې دغه ډول تعاملاتو ته مونږ او تاسو خپله د عنصرونو چې د عنصرونو اټومونه پکې یو له بل سره یو ځای سي او تعامل وکړي مرکبات ورڅخه جوړ سي عبارت د ساده تعامل څخه دي چې زیات ساده مرکبات دي البته یو ځای کیږي د ساده مرکباتو په نوم سره یادیږي. نو راځو ګرانو زده کوونکو د ساده تعاملاتو کښې یو هم او تاسو خپله د هایدروجن او د اکسیجن عنصر ترمنځ تعامل وایو چې په دې برخه کښې ګرانو زده کوونکو تاسو وګورئ د هایدروجن او د اکسیجن البته د هایدروجن او د اکسیجن په موجودیت کښې دلته مونږ او تاسو وینو چې دوی څه شي کیږي سوزي او اکسیجن سوزي د هوا په شتون کې او البته اوبه ورڅخه څه شي کیږي لاسته راځي یا هم جوړیږي. نو په دې ځای کښې مونږ او تاسو وینو چې هایدروجن ګاز د اکسیجن ګاز سره تعامل کوي یو اندازه سوځول کیږي او په نتیجه کې اوبه ورڅخه څه شي کیږي لاسته راځي. راځو ګرانو زده کوونکو دغه معادله مونږ او تاسو څه شي کوو توزینوو چې لکه څنګه چې مونږ او تاسو مخکې توزین کړی نن هغه رقم مونږ او تاسو یو دلته دوه اضافه کوو تر څو د اکسیجنونو تعداد او د هایدروجنونو تعداد د تعامل کوونکو موادو سره څه شي برابر سي چې دلته هم یو له بل سره وایي چې دغه معادله خپله توزین شوې ده او د اټومونو تعداد یو له بل سره برابر ده. یا هم ګرانو زده کوونکو د ساده تعاملاتو څخه د کاربن او د اکسیجن ترمنځ تعامل ده چې په دې ځای کښې مونږ او تاسو وینو چې د کاربن عنصر چې د له ارزښتناکو تعاملاتو څخه البته شمېرل کیږي د کاربن تعامل د اکسیجن سره چې کیدای سي د دوی څخه خپله ګرافیت او داسې نور کاربوني مواد د هوا او د اکسیجن سره یو ځای وسوځل سي او د هغوی څخه کاربن مونو اکساید یا هم کاربن ډای اکساید مرکبات ورڅخه څه شي سي لاسته راوړل سي. لکه څنګه چې تاسو وینئ د کاربن او د اکسیجن ترمنځ تعامل ترسره سوی ده د کاربن مونو اکساید په نوم سره یو مرکب یې لاسته راکړې ده او د کاربن او دوه اټومو اکسیجن ترمنځ تعامل ترسره سوی دی کاربن ډای اکساید په نوم سره یو مرکب ترې څه شي سوی دی لاسته راغلی دی چې دا هم د ساده تعاملاتو د ډولونو څخه یو نوه تعامل و. راځو ګرانو زده کوونکو البته د لوست په دې برخه کښې مونږ او تاسو د نایتروجن او هایدروجن ترمنځ ساده تعامل لرو چې په دې ځای کښې نایتروجن عنصر د هایدروجن سره یو ځای په ځانګړو شرایطو کښې یعنی البته د ځانګړو شرایطو هغه شرایط کوم چې په یو کیمیاوي تعامل کښې لازم دي سرته رسول کیږي او بالاخره مونږ او تاسو د امونیا په نوم یو مرکب لاسته راکوي. البته ګرانو زده کوونکو تاسو وګورئ چې ځانګړي شرایط هغه شرایطو ته ویل کیږي په یو کیمیاوي تعامل کښې چې البته تودوخه وجود ولري ټاکلی مقدار فشار وجود ولري کټلست وجود ولري تر څو دا ټول شرایط برابر سي او د دوی ترمنځ یو کیمیاوي تعامل څه شي سي ترسره سي. نو په دې ځای کښې ګرانو زده کوونکو تاسو وینئ چې د نایتروجن ګاز چې په ان نایتروجن عنصر خپله په ان تور سره ښودل کیږي د هایدروجن عنصر سره څه شي کوي تعامل کوي. کله چې د دوی ترمنځ یو کیمیاوي تعامل ترسره کیږي محصول مواد ویني چې د امونیا په نوم سره یو مرکب ترې چې شو لاس ته راوړل سو. او کچیر دغه معادله موږ او تاسو توزین کو، د دې معادله د توزین لپاره وایي چې دالته لمړی معادله توزین نه ده، ځکه چې د نایتروجن تعداد کم شوی د نو د دې لپاره چې د نایتروجن تعداد د تعامل کوونکو مواد سره برابر سي د اټومونو تعداد موږ او تاسو ته دوه اضافه کو، او دغه دوه چې د ګرانو زکونکو په یو مرکب کې هر نو هر سو عنصرونه چې وجود ولري په هغه عنصر پورې مربوطیږي، نو دغه دوه یوازې په نایتروجن نه بلکې په هایدروجن پورې هم مربوطیږي. نو وایي چې دلته د نایتروجن ضریب یو دوه ضرب یو مساوي په دوه سره د نایتروجن د اټومونو تعداد مساوي په دوه سره سو، خو د هایدروجنونو تعداد وګوري چې ضریب درې د دوه په درې کې مساوي په څو سره کیږي، دوه درې شپږ سره. نو په همدې اساس د دې لپاره چې دلته د هایدروجنونو تعداد شپږ سو والته د هایدروجنونو تعداد دوه وو، نو همدغه د هایدروجن ضریب اخلو دلته تعامل کوونکو موادو د هایدروجن ضریبې ګرځو چې په دې برخه کې ترتیب وکړو یا هم اضافه کوو، یا چې دلته به هم د هایدروجنونو تعداد مساوي په شپږ سره سي. راځو ګرانو زده کوونکو د لوست په دې برخه کې د ساده تعاملاتو د ډولونو څخه یو هم او تاسو د سوډیم کلورایډ، البته د سوډیم او د کلورین د تعامل څخه د سوډیم کلورایډ د مالګې لاسته راوړلو تعامل ده چې وینو موږ او تاسو سوډیم عنصر چې د دوراني جدول لمړی ګروپ کې وجود لري د فلزات څخه شمیرل کیږي، البته فلزي عنصر د اټمي نمبر هم یو ولستي، او کلورین چې د البته د هلوجن لرونکو عنصرونه یا هلوجن عنصر شمیرل کیږي چې د دوراني جدول په اووم ګروپ کې قرار لري اټمي نمبر یې ولسته. سوډیم د کلورین سره تعامل کوي په نتیجه کې سوډیم کلورایډ مالګ ورڅخه خلاص راځي. کچیر مور او تاسو وګورو دغه معادلې د توزیین نه ده، ځکه د کلورین تعداد مور او تاسو وایي چې دلته دوه ده، ځکه دوه ده چې کلورین چې د په طبیعت کې په مالیکولي باندې سره منتقل کیږي. نو د دې لپاره چې موږ تاسو دا توزیین کوو، راځو په لمړي پراخ شي دلته دوه اضافه کوو، چې کله مو دوه اضافه کړ د کلورین تعداد مساوي په دوه، خو د سوډیم د هم سره اضافه سو. په دریم پړاو کې تاسو وګورئ ګرانو زده کوونکو، موږ تاسو د معادلې د تعامل کوونکو مواد په برخه کې دوه اضافه کړ، چې دغه دوه د دې باعث کیږي چې د تعامل کوونکو مواد او محصول مواد یو له بل سره چی شي برابر سی، یعنی دا معادله توزیین سو. راغلو ګرانو زده کوونکو د لوست په دې برخه کې چې البته ارزونه لرو، چې د ارزونې په برخه کې یو څو سوالونه مطرح شوي دي چې تاسو سره باید د نوټ کتابچې او قلمونه وجود ولري تر څو تاسو دغه سوالونه ځواب کړئ. چې لومړی سوال د ګرانو زده کوونکو د هایدروجن او اکسیجن د تعامل معادله ولیکئ. دوام سوال چې ورسته سوال هم ده، د نایتروجن او هایدروجن تعامل د کوم ځانګړو شرایطو لاندې تعامل تر سره کوي ولیکئ. مننه ګرانو زده کوونکو، زموږ او ستاسو نننې ورځې درسي موضوع په همدې ځای پای ته ورسېد. تر بیا راتلونکي لوست پورې شي چاره ولري. الله مو مل شه.
درسي ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیزه خبرونه.
سلامونه نیکې هلی او احترامات می و منه ګرانو زده کوونکو، هیله لرم چې ټول به جوړ روغ او صحت مند به یاستئ. زه دیانا صالحی تاسو ټول ته یو ځل بیا د اتم ټولګي د کیمیا مضمون اووم لوست ته راغلاست وایم، او هیله لرم چې د لوست تر وروستنی شیبو پورې مې ملتیا وکړئ. ګرانو زده کوونکو، زموږ او ستاسو نننۍ ورځې درسي موضوع ده کیمیاوي سره، چې د دو شپیتمې صفحې څخه پیل نهه شپیتمې صفحې پورې به دوام ولري. ګرانو زده کوونکو، کیمیاوي سره څه شی ده؟ موږ او تاسو د کیمیاوي سرې څخه چیرې استفاده کوو؟ که څه هم په تیر لوست کې موږ او تاسو د اټوم جوړښت، د اټوم او په همدې ترتیب د عناصرو دورې جدول، کیمیاوي تعاملات او د هغوی اړیکې ولوستل، اوس راځو موږ او تاسو په مهمو صنعتي مرکباتو باندې بحث کوو، چې هغوی عبارت د کیمیاوي سرې څخه دي، چې خپل کلورین لرونکي مرکبات او د هغوی د استعمال ځایونه سره به موږ او تاسو آشنا شو، چې خپل کیمیاوي سره څه شي ته ویل کیږي. ګرانو زده کوونکو، که څه هم موږ او تاسو پوهیږو چې نباتات، انسانان او حیوانات د خوراک یو بنسټیزه سرچینه ده، نو نباتات چې دي خپل یعنی د خپل ودی او نمو لپاره د انسانانو او حیواناتو غوندي یو غذات ارتیا لري. نو همدا نباتات چې د خپل غذا یو بنسټیز برخه لزمک څخه اخلي، دا د دې لپاره چې نباتات خپل وده په عادي ډول سرته ورسي، نو لازمه ده چې په کال کې موږ او تاسو د نباتاتو د ارتیا وړ یوه اندازه ضروری مواد پس مکه کی اور زیاد کرو، چې هم هغه ضروری مواد خپل د کیمیاوي سری په نامه سره یادیږي چې دوی و ارتیا پیدا کوي. یعنی کیدای شي چې خپل هم دغه سره یا هم کیمیاوي سره طبیعي او یا هم په مصنوعي ډول سره ماینسته راغلی وي، چې په دې ځای کې به موږ او تاسو لپاره لازمه دا وي چې د نباتاتو لپاره لومړی هغه مهم یا ضروری عنصرونه وپیژنو. چې د نباتاتو د اړتیا وړ عنصرونه عبارت د نایتروجن او په همدې ترتیب د پوتاشیم عنصر، فاسفورس عنصر. چې د نایتروجن عنصر چې د خپله د نبات د کلوروفیل په برخه کښې د امینو اسیدونو او پروټینونو په ترکیب کښې شامل دي، چې د نباتاتو د تنو او په پانو کښې او په همدې ترتیب د نباتاتو په ودې او نمو کښې زیاته برخه لري د نایتروجن عنصر. په همدې ترتیب د پوتاشیم عنصر چې د هغه بیا د نباتاتو په ود او نمو کښې د نشایستې، کندونو، پنبې او کتان د رشتو په زیاتوالی کښې یا هم د ریشې په زیاتوالی کښې مهمه برخه لري، چې د نباتي ناروغیو د مخنیوی او په همدې ترتیب د نایتروجن د زیاتوالي هغه منفي اغیزې کوم چې پر نبات باندې تاثیر اچوي یا اغیزه لري هغه اغیزې راټیټوي. او په همدې ترتیب فاسفورس هم د نباتاتو د مهمو او ضروري عنصرونو څخه شمیرل کیږي، چې خپله فاسفورس بیا د نباتاتو د میوو او دانو او د هغوی د ودي او نمو لپاره او د هغوی د جوړښت په عملیو کښې چټکتیا رامنځته کوي، یعنی چټکوالی رامنځته کوي چې ژر وده او نمو کوي، ډیرښت کوي. او دا وګرانو زده کوونکو، هغه د نباتاتو وړ او مهم عنصرونه چې د نباتاتو د خپلې ودې او نمو لپاره په همدې ترتیب د دې عناصرو تر څنګ نورو مختلفو منرالونو او عنصرو ته اړتیا لري، چې یو هم له هغوی څخه د شپېته عنصرونو پر شاوخوا کیدای شي چې هغوی د مرکباتو په بڼه په نباتاتو کښې شتون ولري، چې په نباتاتو کې ټول شامل عنصرونه چې دي هغه د ځمکې په پورتني حاصل ورکوونکي کښې او د نباتاتو په شاوخوا په اټموسفیر کې شاید شتون ولري، چې د نباتاتو په واسطه سره اخیستل کیږي. ځینې لکه د کاربون، هایدروجن، اکسیجن، نایتروجن، پوتاشیم، فاسفورس، مګنیزیم، سلفر او داسې نور اوسپنه هم یادولی سو، چې دا هغه عنصرونه دي چې د نباتاتو په ژوند کې یو بنسټیزه ونډه لري، چې نه نوي فیصده کیدای شي چې د دوی څخه هم زیات د نباتاتو کتله همدا عنصرونه جوړ کړي. او له دوی څخه یا هم د دوی د ډلې څخه درې عنصرونه چې یو عبارت د کاربون، هایدروجن او اکسیجن، دوی چې دي د نباتاتو په حجروي نسجونو کې شامل دي. او په همدې ترتیب باید ووایو چې په ډېر لږ اندازه سره په نباتاتو کې که چیرې همدغه عنصرونه لکه کاربون، هایدروجن او اکسیجن شتون ولري، د نباتاتو په وده او نمو کښې ډېر زیات اهمیت لري. راځو ګرانو زده کوونکو، اوس وایو چې نباتات خپله غذا څنګه لاسته راوړي. نباتات عموما د کاربون هغه زیات مقدار چې د کاربون ډای اکساید په شکل سره د فوتوسنتیز عملیه یا هم د ضیایي ترکیب عملیه پر اساس چې موږ او تاسو په تیر لوست کښې هم ولوستله، د هغه فوتوسنتیز د عملیه په واسطه له هوا څخه جذبیږي. کله چې جذب شو، ډېر کم مقدار کاربون له خاور څخه د نباتاتو د ریشو په واسطه سره جذبیږي، چې هایدروجن او اکسیجن په بنسټیز ډول د اوبو په ترکیب کې د ریشو په واسطه او نور عنصرونه بیا کیدای شي چې د منرالونو او د منحلو مالګو د جذب له لارې او یا هم د ضعیفو تیزابونو د جذب له لارې نباتاتو ته انتقال شي. کله چې انتقالیږي، هغه موږ او تاسو چې ویل منرالونه لکه معمولي منرالونه لکه چې منرال مثالی مالګې لکه چې د نایتروجن، پوتاشیم او فاسفورس لرونکي وي، کېدای شي د نباتات له خوا په چټکۍ سره په مصرف ورسول شي او په همدې وخت کې اندازه یې په خاورو کې کمه شي. کله چې کمیږي په دې وخت کې د سرو یا هم د سری په بانس مکې ته ورزیاتیږي. نو په همدې ترتیب دوی کولای شي چې خپل غذا په همدې ترتیب اجرا کړي، چې موږ او تاسو د غذایي ترکیب عملیات چې د نباتاتو په پانو کښې د کلوروفیل یا هم د نباتاتو په پانو کښې د غذایي ترکیب عملیات اجرا سي، او بالاخره دوی خپله غذا چې شکړي د لمر د وړانګو او تودوخې، کاربن ډای اکسایډ او اکسیجن او د کلوروفیل په شتون کې ترلاسه کړي. رازو ګرانو زده کوونکو، موږ او تاسو د کیمیاوي سرې ډولونه وایو، چې کیمیاوي سرې پر څو برخو ویشل سوي یا هم پر څو ډوله ویشل سوي دي. کیمیاوي سرې چې دي خپله کیدلی شي چې په دوو برخو باندې وویشو، یو عضوي سره ده، بل غیر عضوي سره ده. چې عضوي سره یې کیدای شي ارګانیک فرټیلایزر، چې کولی سو د حیواني فاضله موادو، غذایي موادو او په همدې ترتیب د صنایعو پاتې شونې، نارسیدلي سکاره په خاورو کښې، د نباتاتو شخ شوي پاڼې او په همدې ترتیب د نباتاتو هغه تنې، او د کیدای شي چې یوریا هم پکې شامل وبولو. چې عضوي سرې عموما د همدغه مواد چې موږ او تاسو یاد کړله لاسته راځي، او په همدې ترتیب غیر عضوي سرې چې دي هغوی بیا د کلسیم فاسفیټونه، په همدې ترتیب ګچ، د چیلي شوره، امونیا، کلسیم او هایدروجن او داسې نور لکه فاسفیټ که چیرې یاد کړو. دوی چې دي غیر عضوي سرې چې دي د دغو موادو څخه یا هم د دې مرکبات څخه کیدای شي چې لاسته راوړل سي. ځینې وختونه موږ او تاسو کیمیاوي سره، که څه موږ او تاسو ویل دا د نباتاتو د ودې او نمو لپاره یو ضروري مواد وه، چې خپله هغه مواد دي چې کیدلی سي چې د زراعتي محصولاتو د څرنګوالي او څومره والي، یعنی کمیت د لوړوالي لپاره هم کیدای شي چې په خاوره کښې زیات شي، چې د دوی له محصولاتو څخه کیدای شي چې هر کال په خاوره کښې کیمیاوي سرې زیاتې نه شي، نو کیدای شي چې د محصولاتو اخیستل په پرله پسې ډول کم شي، او ورو ورو د هیواد په اقتصاد یا هم اقتصادي حالت باندې هم یو منفي اغیزه ولري. نو په همدې اساس موږ او تاسو لپاره مهم او ضروري دي چې باید د کیمیاوي سرو زیاتول په کال کښې یو ځلې نباتاتو ته باید ورکول سي، تر څو نباتات ښه وده او نمو وکړي. راځو د غیر عضوي سرې ډولونه وایو، چې او غیر عضوي سرې بیا پر څو برخو باندې ویشل سوي دي. چې یو هم عبارت له پوتاشیمي مالګې دي، چې دا هم یو غیر عضوي سره ده، چې په د دې څخه موږ او تاسو کولی سو چې د پوتاشیم عنصر خپله د نشایستي کندي موادو او یا هم د نشایستي او د کتان او د پنبې، چې مخکې هم موږ او تاسو ویل د هغوی د رشتو د زیاتوالي لپاره هم ډېر ضروري او مؤثر تمامیږي، او د ځینو مرضونو یا هم د ځینو ناروغیو د پیدا کېدو مخنیوی کوي، تر څو هغه نباتات په هماغه مرضونو باندې اخته نه شي. او په همدې ترتیب ځینې چې موږ او تاسو ویله چې د نایتروجن د زیات اندازې هغه منفي اغیزې چې دي هغه هم کموي، او کیدای شي چې له ځینو منرالونو سره یو ځای د پوتاشیمي مالګې لرونکي یا هم پوتاشیمي مالګې لاسته راکړي، چې هغه هم عبارت د پوتاشیمي مالګې عبارت د سیلونایټ او په همدې ترتیب کرنلایټ، چې دا هم هغه پوتاشیمي مالګې دي. په همدې ترتیب فاسفورس لرونکي سرې لرو، چې دوی هم کیدلی سي چې د نباتاتو د ودې او نمو یو بنسټیز محرک وبلل سي، او د نباتاتو په میوو او دانو او د جوړېدو په وخت کښې د دوی لپاره یو چټک عمل ترسره کړي. نو په همدې اساس یو هم فاسفورس لرونکي سرې لکه امونیم مونو هایدروجن او ترای امونیم فاسفیټ او وشمیرل سی، او نایتروجن لرونکي غیر عضوي سري لکه يوريا او امونيا چې دوی هم مثال مشاته سوېل چې د نایتروجن عنصر د یو ځایوال څخه مين سره دي چې نایتروجن عنصر خپل د نباتاتو په پانه او تنې په وده او پرختیا کې ډیر مهم رول لري، او همدارنګه د پروتيني موادو د جوړولو لپاره چې د نباتاتو او حیواناتو د ضرورت لپاره په مصرف رسول کیږي جوړوي. هم کېدای شي چې د خاوري بډای کړي یا هم د خاوري بډای کول هم د دې عنصر لپاره و موږ او تاسو وایو چې نایتروجن لرونکي غیر عضوي سوري یا هم یوریا په نظر کې ونیسو. او په دې ترتیب یو بل عضوي کیمیاوي سره چې خپل یوریا نومیږي، چې خپل یوریا چې د یو عضوي مرکب دی چې خپل کریستلونه یې سپین رنگ درلودونکي دي، چې د حیواناتو د تشو متیازو په تشو متیازو کې په زیات اندازه سره په زیات اندازه سره شتون لري، چې خپل د یوریا د ایشیدو ټکی چې د هغه 102 درجه د سانتی ګریډ او په 100 ګرام او بوکشي د حرارت په 25 درجو کې د یوریا مرکب 109 ګرام حلیږي، چې زموږ په هیواد کې د سپینې سری په نوم سره هم شهرت لري یا هم مشهور ده، چې یو هم له مهمو او بنسټیزو سرو لړلو څخه شمیرل کیږي. یعنی یوریا خپل د یو کیمیاوي سره په توګه موږ او تاسو کولای شو چې د ځینو خصوصیاتو له امله د دې څخه زیات په زیاتو ځایونو کې استعمال کیږي. د بیلګې په ډول یوریا چې د خپل اور نه اخلي او د پامدې ترتیب د اوسېدو په چاپیریال کې شاوخوا ته زیان او تاوان نه رسوي، د جامد او محلول په شکل کې دایسي چې په کرنیزو ځمکو ته ورکول سی او هوی ته یو څه ګټور سی او زیان نه رسوي. او په دې ترتیب موږ وبنه لرونکي امونیا هم یو کیمیاوي سره لرو چې په دې ترتیب د مالیکولي فرمول او تاسو ویني چې د 2% نایتروجن لرونکي ده، یعنی په دې کې چې 2% نایتروجن عنصر وجود لري چې د زیات فشار په وسیله سره د اوسپنې په کپسول کې ساتل کیږي او په مستقیم ډول ځمکې ته ورکول کیږي. رازو گرانوز د کون کوز موږ او تاسو د لوس په دې برخه کې یو ارزونه لرو چې فرزونه کې یو سوالونه مطرح شوه دي، چې لومړی سوال کیمیاوي سره په څو ډول شتون لري، دوهم سوال نباتات خپل غذا څنګه لاسته راوړي، دریم سوال پوتاشیم د نبات په کومه برخه کې شتون لري، څلورم سوال د یوریا عضوي سره په څو درجو حرارت کې حلیږي. مننه ګرانو زده کوونکو ستاسو له توجه څخه. زموږ او ستاسو نننۍ ورځې درسي موضوع په همدې ځای پای ته ورسې، تر بیا راتلو پورې ښه چاره ولرئ.
درسي ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیز خبرونه.
سلامونه نیکی هیلی او احترامات می و منه اگرانو زدکون کو هیلی لرام چی طول بجور رو او صحت منده بیاسته. زدیانا سلحی تا سطول تا دنه هم طولگی ده کیمیا مزمون نه اوام لوسته شراخ لاست ویم، او هیلی لرام چی دلوست در رستنی شیبو پوریمی ملتیا وکده. گرانوز د کون کوزموج او ستاسو نننی ورځی درسی موضوع ده عضوی تیزابونه، چې د وصل وشتمې صفحې څخه پیل پر 25 صفحې به پای ته ورسیږي. درېیم څپرکی اووم لوست. تاسو ګرانوز د کون کو عضوی تیزابونه پیژنو. عضوی تیزابونه هغه مرکبونه دي کوم چې هغوی د کاربوکسیل ګروپ درلودونکي وي او د کاربوکسیلیک اسیدونو په نوم سره هم یادیږي، چې خپل د عضوي تیزابو عمومي فورمول عبارت ده آر یا رادیکال رابطه کاربون رابطه د یو د هایدروکسیل ګروپ او دوه ګونی رابطه د اکسیجن سره لري، چې د خپل د عضوي تیزابو یا هم د کاربوکسیلیک اسیدونو عمومي فرمول ده. په دې فرمول کې خپل آر مختلف قیمتونه اخستلی شي، لکه میتایل، ایتایل، بیوتایل، پروپایل او داسې نور قیمتونه اخستلی شي، چې عضوي تیزابونه لکه یا هم کاربوکسیلیک اسیدونه چې عبارت دی اسیتیک اسید څخه، چې عمومي فرمولې موږ او تاسو وینو یا مالیکولي فرمولې وینو، پروپانویک اسید ده، فارمیک اسید ده، او داسې نور چې هر یو به موږ او تاسو په ترتیب سره ولولو. راځو ګرانو زده کوونکو، لومړی موږ او تاسو وایو چې عضوي تیزابونه چې دی هغوی په ډیر پخوا زمانو کښې پیژندل شوي دي، او د دوی نوم ایښودنه هم چې ده د هغوی د اړوند عملیې له مخې پر اساس موږ او تاسو کولی شو چې د دوی نوم ایښودنه ترسره کړو. د دوی نوم ایښودنه چې بیا په راتلونکي لوست کې هم لولو، لومړی به موږ او تاسو د هغو سرچینو له مخکې چې خپله لکه فارمیکاسید چې د یوه لانتنی اصطلاح فارمیکا څخه اخیستل شوې ده، چې د میشي په معنا ده، یعنی خپل میتانویک اسید د یو لانتنی اصطلاح فارمیکا څخه اخیستل شوی و، چې د میشي په معنا سره ده، یعنی د کاربوکسیلیک تیزابو د مشبو هایدروکاربونونو د سلسلې هغه لومړی مرکب میتانویک اسید، یا هم بل نوم یې د فارمیک اسید ده، چې خپله میتانویک اسید یا فارمیک اسید چې ده یو بیرنګه مایع ده او تخریش کوونکي بوی هم لري. او په همدې ترتیب سره ګرانو زده کوونکو، فارمیکاسی چې د خپل د سرو میشیانو د وجود په مخکنی برخه کښې چې د یو قسم ځانګړې غدې لري، یا د ځانګړو غدو درلودونکي دي چې د هغو غدو څخه ترشح کیږي، او ځینې وختونه هم د غومبوسو او د مچیو په نیشونو کښې، او په همدې ترتیب خپله د ځینو نباتاتو لکه پالک چې ورته وایي یا سبزي چې ورته وایي په هغوی کښې هم خپله فارمیکاسید شتون لري. چې د فارمیکاسید د لاسته راوړلو لپاره ګرانو زده کوونکو یو عمومي معادله ده، چې په دې کیمیاوي معادله کې موږ او تاسو وینو چې په دې ترتیب سره موږ کولی شو چې د فارمیکاسید مرکب یا هم یو کاربوکسیلیک اسید لاسته راوړو، چې په دې ځای کښې موږ او تاسو لومړی سوډیم فارمیټ وینو، چې دا سوډیم فارمیټ مرکب د سوډیم فارمیت اخیستل کیږي د سلفوریک اسید یا هم د ګوګړو د تیزاب سره تعامل ورکول کیږي، او بالاخره په نتیجه کښې موږ او تاسو ته فارمیک اسید په لاس راکوي، چې خپله د فارمیک اسید عمومي فورمول دا ده چې ایچ سی او بیا هم په همدې ترتیب یو او ایچ وایو، یا هم بل مرکب چې د دوی دوو د تعامل څخه لاسته راځي هغه عبارت د سوډیم بای سلفیټ څخه ده، چې دا یې هم مالیکولي فرمول ده، یو اټوم سوډیم ده، یو اټوم هایدروجن، یو اټوم سلفر، او څلور اټوم اکسیجن پکې شتون لري. دا په عین وخت کښې موږ او تاسو د فارمیک اسید د لاسته راوړلو هغه عمومي معادله ده، چې فارمیک اسید څخه په کیمیا کښې په مختلفو صنایعو یا کیمیاوي صنایعو کښې لکه نساجي او څرمن جوړولو کښې د میکروبونو د لیرې کوونکې مادې په توګه کارو څخه اخیستل کیږي، او حتی په کورونو کښې د لوښو د منګ د لیرې کولو لپاره هم د فارمیک اسید څخه استفاده کیږي. او په دې ترتیب د فارمیک اسید څخه په مختلفو ځایونو کښې موږ او تاسو ویله چې استفاده کیږي، یو هماغه وو چې په کورونو کښې د لوښو د منګ د لیرې کولو لپاره هم استفاده کیدل. راځو ګرانو زده کوونکو، اوس یو هم اسیتیک اسید وایو، چې دا هم د کاربوکسیلیک تیزابو د جملې څخه شمېرل کیږي، یا هم د عضوي تیزابو د جملې څخه شمېرل کیږي، چې اسیتیک اسید خپل یوه بې رنګه تخریش کوونکي بوی لري مایع ده، چې د سانتیګریډ یا د تودوخې په 113 درجې د سانتیګریډ کښې په ایشېدو راځي، او په همدې ترتیب سره په 16.5 درجو د سانتیګریډ کښې بیا وینو چې هغوی په دومره درجو کښې کولی شي چې د په یخ یا هم په جامد ډول یو قسم کرسټلونه جوړ کړي، چې خپله عمومي فورمول موږ او تاسو وینو چې هغه مساوي ده په سي ایچ ری ایتایل او سي یعنی کاربون بیا اکسیجن، او په همدې ترتیب سره هایدروکسیل وظیفوي ګروپ لري، چې خپله اسیتیک اسید ته موږ او تاسو د سرکې تیزاب هم وایو، چې ځینې وختونو کښې په کورونو کښې هم موږ او تاسو د سرکې څخه استفاده کوو. دا د سرکې تیزاب یا اسیتیک اسید څخه په مختلفو رنګونو په جوړولو کښې، همدې ترتیب په مصنوعي وریشمو جوړولو کښې، د پلاستیک په جوړولو کښې استفاده کیږي، او یو هم موږ او تاسو وایو چې مثلا سرکه چې د خپل په مختلفو شکلونو سره یو د انګورو سرکه دا او د سينور چې موږ او تاسو وینو. راځو ګرانو زکوونکو اوس اسټیک اسید د ایتایل الکولو او ضعیف اکسیدیشن څخه پلاس راوړو. که څه هم تاسو وینئ په دې لاندې معادله کښې موږ او تاسو یو ایتایل الکول لرو چې دې ته موږ او تاسو ایتایل الکول وایو. د ایتایل الکولو څخه موږ او تاسو که چیرې مثال په ډول د ضعیف اکسیدیشن سره اکسیجن ته دوی ته تعامل ورکړو، په دې ځای کښې کله چې دوی اکسیدیشن کېږي په نتیجه کښې موږ او تاسو ته اسټیک اسید په لاس راکړي چې موږ او تاسو وینو چې او هایدروکسیل ګروپ یا هم دا چې شو د دوی هغه وظیفوي ګروپ و. نو په همدې ترتیب دغه مرکب چې موږ او تاسو لاسته راوړو د دا خپل یو اسټیک اسید او په نتیجه کښې یو مالیکول اوبه هم په لاس راکوي چې موږ او تاسو وویل د دې څخه د یو عضوي محلل په توګه په مختلفو ځایونو کښې ورڅخه استفاده کېږي. راځو ګرانو زده کوونکو یو هم د عضوي تیزابو د جملې څخه یو بل ډول اسید ده چې هغه اکزالیک اسید نومیږي، چې خپله اکزالیک اسید یوه سپین رنګه جامده ماده ده چې د مالګې په ځینو شنو نباتاتو کښې لکه رومي، بانجان، مرلیو، پالکو او داسې نورو کښې اکزالیک اسید شتون لري چې د کاربوکسیل د دوی ګروپونو څخه جوړ شوی ده چې مالیکولي فورمول موږ او تاسو په دې ترتیب سره داسې وینو چې په دې کښې دا خپله د اکزالیک اسید هغه عمومي یا هم د جوړښت عمومي فورمول ده چې موږ او تاسو یې وینو. په همدې ترتیب سره ګرانو زده کوونکو یو هم بینزویک اسید لرو چې بینزویک اسید هم د عضوي تیزابو د جملې څخه شمېرل کېږي، خو بینزویک اسید چې د هغه د اروماتیکو عضوي تیزابو د ډلې څخه هم شمېرل کېږي. که چې اروماتیک مرکبات موږ او تاسو په تېر لوست کښې ولوستل چې دوی یو حلقه جوړوونکي مرکبات وه، او په همدې ترتیب سره بینزویک اسید هم یو اروماتیک عضوي تیزاب دی چې خپله د ویلې کېدو ټکی چې د هغه د سانتي ګرید په 122 درجې کښې ویلې کېږي، او په همدې ترتیب سره کېدای شي چې د دوی څخه د مختلفو دغه تیزاب چې د هغه د خوراکي توکو په ذخیرو کښې او په همدې ترتیب سره د خوړو د خرابېدو مخنیوی په منظور هم کولی شو چې د بینزویک اسید څخه استفاده وکړو، او ځکه چې دوی د پوپنکو او خمیرمایې د ودي او تقصر هغه مخنیوی کوي، نه پرېږدي تر څو هغه غذایي مواد چې شي له منځه ولاړ سي او یا هم تخریب سي د یو څه وخت لپاره. او همدارنګه د بینزویک اسید څخه د سوډیم بینزویت د لاسته راوړلو لپاره موږ او تاسو کولی سو چې ورڅخه استفاده وکړو. یعنی کله چې موږ او تاسو غواړو سوډیم بینزویت لاسته راوړو، کولی سو چې د بینزویک اسید څخه په دې ډول سره یې لاسته راوړو، لکه څنګه چې تاسو په دې معادله کښې وویني. دا بینزویک اسید ده چې په همدې ترتیب د کاربونونو شمېر 15، د هایدروجنونو شمېر 15 او د کاربونونو شمېر 6. په همدې ترتیب دا د بینزویک اسید یا د عضوي تیزابو وظیفوي ګروپ. نو وایي که چېرې بینزویک اسید واخیستل سي د سوډیم هایدرو اکساید الکلي سره تعامل ورکول شي، نو په نتیجه کښې موږ او تاسو وینو چې د دوی څخه موږ او تاسو یو هم سوډیم بینزویت مرکب لاسته راوړل او یو مالیکول اوبه هم ورڅخه لاسته راغلي دي چې خپله د سوډیم بینزویت چې د خپلې یوه سپین بخونه ماده ده چې د غذایي موادو د ساتلو لپاره موږ او تاسو کولی سو چې د سوډیم بینزویت څخه استفاده وکړو یا هم کار واخلو. او په همدې ترتیب ګرانو زده کوونکو تاسو وینئ چې دا د سوډیم بینزویت هغه اروماتیک فورمول ده، موږ او تاسو د خپلې اروماتیک وظیفوي یا عضوي تیزاب ده، لکه څنګه چې تاسو وینئ په دې شکل سره دا د دوی هغه عمومي فورمول ده. اوس راځو ګرانو زده کوونکو شحمي تیزابونه وایي چې شحمي تیزابونه څه ډول تیزابونه دي. شحمي تیزابونه هغه تیزابونه دي چې په خپل ترکیب کې دوی د کاربوکسیل او د هایدروجن یا اوږد زنځیر لرونکي عضوي ګروپ لري. نو دوی چې دی د دوی په مالیکول کې یا هم د شحمی تیزابو په مالیکول کې د کاربون د اټومونو شمیر چې د هغه څلور او یا هم د څلور څخه یعنی د اضافه له څلور څخه څلور کاربونونو څخه وی یعنی تر هغه کښته ترین تعداد د دوی د کاربونونو د اټومونو شمیر چې د هغه څلور دی یعنی د څلور څخه کمیدای نشي او په همدې ترتیب سره دغه شحمی تیزابونه لکه گلسرین کچیر دوی د گلسرین سره تعامل وکړي کیدای شي چې د گلیسرول استر ورڅ خلاص راشي یا هم تشکیل سي چې تر ټولو په شحمی تیزابونو کې تر ټولو ساده شحمی تیزاب چې د هغه د بیو تاریخ په نوم سره یادیږي چې دا هغه تر ټولو ساده شحمی تیزاب د چې د کاربون د اټومونو شمیرې سلور ده یعنی د سلور څخه کم نه ده د کاربون د اټومونو شمیرې سلور اټومه ده او په همدې ترتیب له دریو مهمو شحمی تیزابونو نومونه هم موږ او تاسو په همدې ترتیب سره ترتیب کړي دي چې موږ او تاسو به اوس هر یو جلا جلا ولولو که څه هم موږ او تاسو وینو دا تر ټولو هغه مشهور شحمی تیزابو چې لومړی او ساده مرکب ده د بیو تاریخ په نوم سره یادیږي د کاربونونو شمیرې سلور چې د سلور څخه کم نه وي د دوی د کاربونونو شمیر نو په همدې اساس راځو ځینې نور مشهور شحمی تیزابونه لرو چې یو هم د هغوی د جملې څخه ستاریک اسید ده چې د عمومي فرمول د کاربونونو شمیر اولس ده او د هایدروجنونو شمیر موږ او تاسو وینو چې 15 ده او په همدې ترتیب پالمیتیک اسید یو نوع شحمی تیزاب ده چې دا هم لرو چې د کاربونونو شمیر 15 او د هایدروجنونو شمیر 11 او لیک اسید لرو چې دا هم یو شحمی تیزاب ده د کاربونونو شمیر په همدې ترتیب سره 11 او د هایدروجنونو شمیر 13 چې خپل د ستاریک اسید چې د خپل یو مشبو شحمی تیزاب ده چې په 80 د سانتیګریډ کې ویل کیږي د ستاریک اسید چې ده یو مشبو شحمی تیزاب ده چې په 80 د سانتیګریډ تودوخه کې دوی ویل کیږي چې په همدې ترتیب سره موږ او تاسو وینو چې دا د دوی هغه عین وخت کې ساختمانی فرمول ده اولی که اسی چې بیا د هغه یو غیر مشبو شحمی تیزاب ده او په همدې ترتیب د دوی اولی کاسید څخه چې خپل په استرو او الکول کې هم په همدې ترتیب سره کولای شي چې دوی چشکري حل شي یا هم حلیږي او د دوی د ویل کیدو ارتکه یا درجه چې د هغه 10 د سانتیګریډ ده رازو ګرانو د کوونکو موږ او تاسو د لوست د برخې ته چې د ارزونې برخه ده ورسېدو چې په دې برخې کې څو سوالونه مطرح شوي لومړی سوال عضوي تیزابونه تعریف کړئ دوم سوال د فارمیک اسید د لسراوړلو کیمیاوي معادله ولیکئ او دریم سوال د مشهور شحمی تیزابونو نمونه واخلئ مننه ګرانو زده کوونکو ستاسو له توجه څخه زموږ او ستاسو نننۍ ورځې درسي موضوع په همدې ځای پای ته ورسې تر راتلونکي درسي ساعت پورې پر پاک الله مسپارم شي چاره ولري
درسي ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره ونیز خبرونه
سلامونه نیکی هیلی او احترامات می اومنه اکرانو زدکون کو هیلی لرم چی طول بجورو او صحت منده بیسته زدیانا صالحی تاسو طولو تا دلسم طولگی کیمیا مزمون اوام لوستش رغلست ویم او هیلی لرم چی دلوست رستنی شیبو پرمی منتیا وکړی ګرانو زده کوونکو زموږ او ستاسو نننی ورځی درسي موضوع ده آینزیشن انرژي چې د یو څلوېښتم څپې څخه پیل پر 250 څپې پورې به پای ته ورسیږي چې آینزیشن انرژي څه شته ویل کیږي موږ او تاسو په دې باندې بحث کوو آینزیشن انرژي هغه ډول انرژي یا هغه مقدار انرژي ده چې د یو اټوم ګرام څخه د یو الکترون د لیرې کولو لپاره یو لایې تنهایی فضا ته ارتیا لري یا هم داس ویلې سو چې د هغه مقدار انرژي یا هم هغه مقدار انرژي د ویل کیږي چې د یو اټوم څخه د الکترون د جلا کول په وخت شورت ضرورت یا ارتیا پیښیږي یعنی څه ډول کولای سو چې د آینزیشن د انرژي کچه د جلا شوی الکترون او د آزاد شوی الکترون تر انرژي پورې لدی یو د دوی توپیر سره یو بل سره مساوي وسی، یعنی د آزاد الکترون انرژي کچيري مساوي په صفر کړو، نو دلته موږ او تاسو د اينزيشن د انرژي اصطلاح لومړني دوهمي او د غصب ترتیب سره دریمي او د سنور الکترون لپاره کارولای شو. داسې چې د لومړني الکترون د اينزيشن انرژي به له هغه انرژي څخه عبارت وي کوم چې د لومړني الکترون د جلا کولو لپاره ضروري او اړتیا ورته پیښیږي. نو د یو الکترون د انرژي په لوړه سطح نورو الکترونونو په پرتله داسې وجود لري چې خپله د اټوم لومړی الکترون د دویم څخه او دویم د دریم او د نورو په پرتله په کمه سطحه یا هم په لوړه سطح نور الکترونونو په پرتله کېدای شي چې په کمه انرژي سره جلا سي، او هم ته د اينزيشن انرژي ډېره کمه اوسی. یعنی کچیر موږ او تاسو وګورو د یو اټوم الکترون د لیرې کولو لپاره اټوم ته یو اندازه انرژي باید ورکول سي تر څو د دې بایسي چې الکترون ورڅخه جلا سي. د بیلګې په توګه د ایکس یو عنصر وبولي، کچیر موږ او تاسو د دې څخه یو الکترون وغواړو چې جلا کړو، نو دې ته یو اندازه انرژي ورکول کیږي او دا انرژي د دې بایس کیږي تر څو د دې څخه یو الکترون په مکمل ډول جلا سي. او په دې اساس ګرانو زده کوونکو، د دې لپاره چې موږ او تاسو اينزيشن انرژي شوازی او پیژنو، یو څو مهم نقاط چې باید هغه ته زیر شو. لومړی د دوراني جدول عنصرونه چې دي دراسته طرف څخه لوړ ته، یعنی دراسته طرف څخه د لوړ څخه مخ پر کښته کم عنصرونه چې دي د هغه اينزيشن انرژي همیشه کمیږي. د لوړ څخه مخ پر کښته د دوی د عنصرونو اينزيشن انرژي کمیږي. د بیلګې په توګه د راسته طرف څخه هغه عنصرونه چې لوړ کرال لري، د بیلګې په توګه اکسیجن دی، نایتروجن دی، هغه په ترتیب سره هایدروجن دی، د دې ټوله هغه انرژي مخ پر کښته چې شکیږي د اينزيشن انرژي کمیږي. او د دوراني جدول عنصرونه کوم چې چپه طرف ته وجود لري، د چپ څخه مخ په پورته، بیا د دوی اينزيشن انرژي ډیریږي. پوندې ترتیب همیشه په یاد ولري، فلزات چې دی هغه د الکترون ورکولو مایل لري، خو اخیستل یې نشي. فلزات همیشه الکترون ورکوي خو الکترون اخیستل یې نشي، ځکه چې فلزات د اخیستلو لپاره زیات انرژي ته اړتیا لري، او فلزات د هغو الکترونونو یا هم د هغو عنصرونو د جملې څخه شمیرل کیږي کوم چې د هغه د اينزيشن انرژي کمه ده. نو په دې اساس دوی الکترون ورکولای شي خو الکترون اخیستلای نشي. خو غیر فلزات چې دي نسبت فلزاتو ته دوی به د الکترون اخیستلو مایل لري، اما الکترون نه ورکوي، نو دوی د اينزيشن انرژي نسبت فلزاتو ته زیاته ده. نو همیشه دوی الکترون اخیستلای شي یا د الکترون اخیستلو مایل لري خو الکترون ورکولای نشي. نو په همدې اساس ګران زده کوونکو، موږ او تاسو مخکې هم ویل چې د اينزيشن د انرژي کچه ده چې د هغه د لومړي دویمي او په همدې ترتیب دریمي او د نورو الکترونونو سره د هغه اينزيشن انرژي چې د یو له بل سره توپیر لري، یو له بل سره فرق لري. داسې لکه څنګه چې تاسو ویني، کچیر موږ او تاسو د لومړي الکترون هغه اينزيشن انرژي ته ځیر شو، کچیر وګورو دلته د لومړي اينزيشن انرژي هغه انرژي نسبت چاته، نسبت دویمي الکترون اخستلو ته چې شته دویمي الکترون ته کمه ده، او د دویمي الکترون اينزيشن انرژي بیا نسبت چاته و دریمي الکترون ته کمه ده. په همدې ترتیب سره داسې ادامه لري، یعنی یو له بل سره فرق کوي. کچیر موږ او تاسو ځیر شو د هایدروجن عنصر په نظر کې ونیسو، د هایدروجن عنصر د اټوم د اينزيشن انرژي چې د ګران زده کوونکو هغه مساوي ده په 13.6 الکترون ولټ څخه. که څه هم موږ او تاسو ویلو چې د لوړ څخه مخ پر کښته د دوی اينزيشن انرژي چې شکیږي کمیر، خو دلته د هایدروجن عنصر یا د اټوم د اينزيشن انرژي ول زیاته ده، ځکه زیاته ده ځکه چې د هایدروجن عنصر چې د خپل یو الکترون لري، یو مدار لري، نو هغه د اټوم هستې ته ډېر نږدې ده. یعنی دا چې کله د اټوم هستې ته هغه الکترونونه نږدې وسی، نو هغه بایلل یا هم د لاس ورکول لپاره د هستې لخوا پر دوی باندې یو د کشش قوه یا د جاذبې قوه زیات اغیز لري، زیات اثر لري، نو نشي کولی چې داسې په اسانۍ سره هغه الکترون چې شي کې د لاس ورکړي. نو په همدې خاطر د هایدروجن ان عنصر چې د هایدروجن د اټوم د اینازیشن انرژي 13.6 الکترون ولټ ده، او د نورو عنصرونو ده چې د هایدروجن سره یو ځای مخ په د مخ پورته سره مخ پر کښته وجود لري، د ټولو اینازیشن انرژي کامه ده. راځو ګرانه زده کوونکو، تاسو د مثال ته ځیر سئ. په دې مثال کې موږ تاسو یو عنصر په نظر کې نیسو لکه سوډیم، چې اټومي نمبر یې مساوي په 11 ده. کله چې د سوډیم اټوم وغواړي یو الکترون د لاسه ورکړي، کله چې یو الکترون ورکوي، د لومړي الکترون د لاسه ورکول په وخت کې د دوی د آیونایزیشن انرژي مساوي ده په 15.1 الکترون ولټ سره. خو که چیرې د دویم ځل لپاره بیا هم د سوډیم اټوم یو بل الکترون د لاسه ورکړي، یعنی دویمي الکترون چې د لاسه ورکوي، کله چې دویمي الکترون د لاسه ورکوي، تاسو ګورئ د دوی ترمنځ د آیونایزیشن انرژي مساوي کیږي په 28 الکترون ولټ سره. چې هلته مثال د یو الکترون د لاسه ورکړ، او دلته یو الکترون بیا د دویم ځل لپاره د لاسه ورکړ، د دویمي الکترون د آیونایزیشن انرژي د لومړي اټوم د آیونایزیشن انرژي پر اساس باندې، تاسو ګورئ د دویم لومړي الکترون پر اساس یو څه زیاته ده. کچیر داسې ادامه ورکړي د سوډیم مثبت 2 پر اساس باندې، کچیر یو بل الکترون د لاسه ورکړي، د دریمي الکترون داسې چې په همدې ترتیب سره انرژي چې شي اوسي 2 الکترون ولټ دلته په مصرف ورسوي، تر څو د دریمي الکترون د لاسه ورکړي. نو د دریمي الکترون انرژي آیونایزیشن انرژي نسبت دویمي ته زیاته ده، د دویمي ته نسبت چاته لومړي ته زیاته ده. نو په همدې اساس موږ تاسو وایي چې د دوی هغه آیونایزیشن انرژي چې ده یو له بل سره فرق یا توپیر لري. او ځینې وختونه په ګروپونو کښې د آیونایزیشن انرژي چې ده هغه له پورته څخه مخ پر کښته موږ تاسو ویلی چې کمیږي، خو د دوی څخه برعکس د کښته څخه په دوراني جدول کې مخ پورته بیا د دې ډوله عنصرونو آیونایزیشن انرژي زیاتیږي. خو لامل یې دا دی چې په عین ګروپونو کښې د عنصرونو الکترونونه چې دي هغوی له هستې څخه ډېر لیرې واقع دي، ډېر لیرې واقع دي. نو په همدې خاطر د دوی د آیونایزیشن انرژي کامه ده. نو په همدې ترتیب که چیرې موږ او تاسو د دوراني جدول لومړني ګروپ ته ځیر شو ګرانو زده کوونکو، په لومړي ګروپ کې کوم عنصرونه چې وجود لري د هغوی د آیونایزیشن انرژي د مخ پورته څخه مخ پر کښته کمیږي، او برعکس هایدروجن چې بیا ده مثال موږ او تاسو ویل د هایدروجن آیونایزیشن انرژي نسبت نورو عناصرو ته زیاته وه. خو د دې څخه برعکس که چیرې مخ د پورته څخه د کښته څخه مخ پر پورته بیا وګورو، د دوی د آیونایزیشن انرژي زیاتیږي لکه څنګه چې تاسو په دې ځای کښې ویني. د هایدروجن عنصر چې په لومړي ګروپ کې قرار لري په همدې ترتیب د پورته څخه مخ پر کښته د دوی ټول آیونایزیشن انرژي کمه شوې ده، خو د کښته څخه مخ پر پورته دې طرف ته بیا چې تاسو ویني چې وراخري عنصر یې هیلیم ده، د دوی د آیونایزیشن انرژي چې کیږي زیاتیږي. خو په پیریود کښې بیا که چیرې بیا په پیریود کې تاسو متوجه اوسئ د پیریودونو په یا په دورو کښې د دوی د چپ څخه وراسته طرف ته، یعنی که چیرې وګورو د دوی آیونایزیشن انرژي چې ده د دوی د اټومي نمبر د زیاتوالي پر بنسټ زیاتیږي، یعنی دا چې د دوی اټومي نمبر په زیاتوالي سره د قشرونو شمېر نه زیاتیږي، خو د هستې چارج چې دی هغه لوړیږي. نو چې هسته الکترونونه ځان ته کش کړي، یعنی قوه ورباندې اغېزه وکړي، خپل خواته راکشوي یا راټولوي، نو په همدې اساس د دوی هغه د اټوم حجم و اټوم شعاع چې کیږي کوچنی کیږي، او د هستې مثبت چارج اغېز لرونکي کیږي. نو دوی چې دي د چپ څخه وراسته طرف ته د دوی آیونایزیشن انرژي زیاتیږي، او د راسته طرف څخه مخ پر چپه طرف ته آیونایزیشن انرژي یې زیاتیږي، یو د بل برعکس، یو طرف ته کمیږي بل طرف ته زیاتیږي. ګرانو زده کوونکو، د لوست په دې برخه کښې اوس موږ او تاسو د عنصرونو د الکترون غوښتلو خاصیت او تناوبي خاصیت یې وایو، یعنی د عنصرونو د اټومونو یو د نورو خواصو چې یو نور خواص هم لري چې الکتروني جوړښت پورې اړه ولري، هغه خپله د الکترون اخیستلو مایل دي. چې دا هم باید وویل شي چې له اټوم څخه د یو الکترون جلا کول باید اټوم ته یوه اندازه انرژي ورکول شي، تر څو د هستې د جاذبې قوې څخه هغوی جلا شي. که چیرې یو الکترون اټوم ته موږ او تاسو زیاته انرژي ورکړو، نو هغوی په منفي آیون باندې بدلیږي، او کچیر دغه زیات شوی الکترون د هستې د قوې په واسطه به تجاس یعنی جذب سو جذبیږي، نو په هغه وخت شي له هغه څخه په ټاکلې کچه انرژي چې شکیږي آزادیږي. نو دغه انرژي د الکترون غوښتلو یا الکترون افینیټي انرژي په نوم سره یادیږي، او له هغې انرژي سره سمون لري کوم چې وروسته منفي آیون څخه د الکترون د جلا کیدلو په بهیر کې جذبیږي. نو په همدې اساس دا د دوی د الکترون غوښتلو عملیه یا د دې تعامل په نوم سره هم یادیږي، چې موږ او تاسو مختلف مثالونه امر کولی شو لکه فلورین، کلورین، برومین او داسې نور چې هر یو په همدې ترتیب سره کولی شي چې الکترو افینیټي د الکترون اخیستلو میل ولري. او د عنصرونو تناوبي جدول ته راځو ګرانو زده کوونکو. د عنصرو تناوبي جدول بیا که چیرې وګوري د الکترون د عنصرونو الکترونونو غوښتنه چې د هغه په پیریودونو او ګروپونو کې چې ده په پرله پسې ډول سره بدلیږي، یعنی داسې چې یو ګروپ د یو ګروپ په چاپېریال شي شاوخوا شي د هغوی د عنصرونو الکترو افینیټي یا هم د الکترون اخیستلو میل چې دی د پاسه څخه مخ پر کښته کمیږي. او په پیریدونو کښې بیا که چیرې موږ او تاسو ځیر سو د دوی هغه انرژي یا هم الکترو افینیټي انرژي یا د الکترون اخیستلو مایل چې ده هغوی بیا د کیڼې څخه یعنی د چپ طرف څخه وښي طرف ته بیا د دوی هغه انرژي چې شکیږي زیاتیږي، او په همدې اساس دوی چې دی د آیونایزیشن انرژي سره هم یو مستقیمه اړیکه لري. ګرانو زده کوونکو، ترازو الکترو نیګاټیویټي او الکترو پازیټیو خاصیت وایي د عنصرونو چې دا کم خاصیتونه دي چې هغه د عنصرونو یو نوع خواص څخه شمیرل کیږي. هغه عنصرونه ګرانو زده کوونکو چې د الکترون اخیستلو مایل لري او الکترونونه ځان ته جذبوي، هغوی خپله د الکترو نیګاټیویټي په نوم سره یادیږي، یعنی هغه عنصرونه چې د الکترون د اخیستلو مایل ولري او الکترونونه ځان ته جذب کړي الکترو نیګاټیویټي بلل کیږي.